د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگټن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام بچپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر څلور میاشتو کې درې نیم لکه افغانان له خپل مینو بې ځای شو.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لږ څه سړې شوې دي په دغه علاقو کې اواز یې یخ ده د مشکلاتونو لري.
او د دیموکراسۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي.
طالبان په واک لاندې چې دا ول اولس پاکي نشته ټولې پریک دي ویټل په لاس کې دي خلکو ځان نه ورته کیږي.
هله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی راځو د سر راپورته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له خوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کیږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کیږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه خپور کړی پکې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ شول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
نن د خلکو پر تای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پوهیږي نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زده تا موټر په لاس ور کړی دی چې پوزه په بازار کې زه خوم ځان تبا کې مغه تبا کې نور خلک تبا کې.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ډکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چې برتون داغ درد دل خود بگویم ما فعلا بایسی یک جوان بایسی از اینکه ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم از این خاک هستم کجا برم
دخل دزرل داغ درد تسو وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم څه وکړم او چیرې ولاړ شم. زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلې نه شو.
د کابل ښار ایوی میرمنې اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه سوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ایا خواره برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې د طالبانو لاره ته ګرستر ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت ځواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. مونږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس سوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی وو خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربه کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو سهرنی خبری مجله ته غوږی د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي رادیو ته د خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزه لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لیږلې دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو لقبله نیول شوې دی. خاغلی اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2024 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه دا وداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځنه ځي. خاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوای د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پانتونه د ساينسي علومو په څانګه کې ماستری لري. د لندن له یو پانتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې ډاکټرا بشپړه کړې او د مصر الازهر پانتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورمه میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډي هیوادونو ته خوځېدلې دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي، بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 3,50,000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خبر کړي ویلي، دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیونه ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوی چې د راستنېدو د سپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونی زلزلې لامل چې پکې ګڼ کورونه ونړیدل، هم بشمیره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دي او د وروستۍ زلزلې لامل یې کور نړیدل او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي. وای
په دې چې خیمو کې ژوند د هواګانې لګ څه سړی شوی دی. په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی یو دا مشکلاتونه لرو. دا کمپلې یو شی ماشومان لپاره، زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وای په کور دننه لړې رستونزو سره مخ دي. وو وشکلن مصطفی چې د درې کسیز کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنیدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګړو رستونزو سره مخ دي او لړې ناچارې هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
به کوم ورځ چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم. ډېره هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم. هیڅ پیسې هم نه لرم د ژوند پر مخ بیولو لپاره. پورونه کوم خو اوس له ډېرې ناچارۍ بیا غواړم ایران ته لاړ شم.
د اته کسیزې کورنۍ